مایکروفون در خدمت شماست.
ډیر مننه کور ودان تاسو ستړي مسیح د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه مو تر نه بجو ده. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. نن جمعه ده، د خبرګولی یا جوزا 22مه د جون میاشتې 12مه. پایل خبرونه کوو. په پکتیکا کې ډیر شتنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د ایران د قضایي قوې وایان پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په لس کاله بند محکوم کړ. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې ډیر شتنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي دي. د پکتیکا د ولی ویان مخلص افغان ازادي رادیو ته ویل چې دغه عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي.
خوشامند ولسوالۍ په د معروف خیلو په سیمه کې ډیر شتنه عرب ماین جوړونکي دو موټر کې معروف خیلو سیمه ته خلینار سیمه ته روان او د ائتلافي ځواکونو په هوایي وژل شوي دي.
شغلی افغان دغه راز ویل چې ائتلافي ځواکونو د جوزا پر 19مه پر دغو عربو ماین جوړونکو برید وکړ. شغلی افغان زیاته کړه چې له دې سره جلا په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ولسوالۍ کې وسو دوه طالبان وژل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او بیا لوړ وبلله. وی ویل چې د دویم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. شغلی غنی دغه څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر شاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. شغلی سرګند د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بیلابیلو سیمو اقلیم وارزول سي. ډاکټر سرګند په اوهایو ایالت کې د سړک جوړولو په برخه کې ډېره تجربه لري. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو ښوونکو ته د کور نمرې ورکړل شوې. د سمنګان د پوهنې رئیس عبدالوهاب ظفری وویل چې دغه نمرې هغو ښوونکو ته ورکړل شوي چې تر لس کاله زیاته موده یې معلمي کړې ده. شغلی ظفری دغه راز وویل چې اوس پایبک ښار کې 310 ښوونکو ته د کور جوړولو لپاره نمرې وویشل سوې، خو په پام کې ده چې په لنډ وخت کې نورو مستحقو ښوونکو ته هم نمرې ورکړل سي. په سمنګان کې ښوونکو ته د کور لپاره دغه نمرې په داسې حال کې ورکړل شوي چې په مرکز کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونکو په دې اعتراض چې د کور لپاره مځکې نه دي ورکول شوي اعتصاب کړی دی. د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي چې د ښوونکو ستونزې د خپل امکان تر حده حل کړي. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2018 نړیوال جام د غوراوي لومړۍ مسابقه پر سوریې وبایلله. دغه مسابقه چې په امنیتي دلایلو د کابل پر ځای تیره شپه د ایران په مشهد کې وسوه، د سوریې ټیم وتوانید چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. سره له دې چې په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو شمیر خورا زیات و، افغان لوبغاړو ونسوای کړی چې سوریې ته کوم ګول ورکړي. افغانستان به درې نور میچونه هم د خپل هیواد پر ځای په ایران کې وکړي. د آسیا د لوی وچې د هیوادونو ټیمونه په اتو ډلو ویشل شوي او په هر ګروپ کې 15 ټیمونه یو له بل سره مخامخېږي. د افغانستان ټیم له سوریې، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یو ګروپ کې دی. د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیا کې کیږي. د ایران د قضایي قوې ویان پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په لس کاله بند محکوم کړ. مهدي هاشمي په مارچ میاشت کې په انقلابي محکمه کې د غلا، رشوت او د ایران ملي امنیت ته د زیان اړولو په جرم په درو جلا جلا قیدونو محکوم شوی و چې ټول 15 کاله کېدل. د قضایه قوی ویان غلام حسین محسنی ایجایی وویل چې د استیناف محکمې د لومړنۍ محکمې سزا تایید کړه، خو د ایران د قانون پر اساس تر ټولو زیات قید چې 10 کاله دی تطبیقیږي. د مهدی هاشمی پلار هاشمی رفسنجانی له 1990 څخه تر 1990 میلادي کال پورې د ایران ولسمشر و. دوه پاکستانی اصله امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حمله په خاطر پرون په فلوریدا ایالت کې په سخت قید محکوم شول. دوبشت کلن رئیس قاضی او دودرش کلن شهریار قاضی چی د امریکا تابعیت اخیسته دی د فلوریدا د جنوبی ولسوالی د محکمې د قاضی لخوا په 15 او 16 کلونو باندې محکوم سول. دوی په مارچ میاشت کې په میامی کې ورسره دی په ترورزم اعتراف وکړ چې په نیویارک کې د بمی برید د پلان په جوړولو تورن سول. که څه هم دوی خپل پلان عملی کړی نه و، خو پولیس وایي چې په فلوریدا کې د دوی په اپارتمان کې داسې مواد وموندل چې د بم په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېدای سو. پاکستانی چرواکی وایي چې پرون یې 15 تایلنډیان په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له تومانچې او مرمیو سره الوتکې ته وخیژي. د چرواکو په وینا تومانچه او کارتوس د لاهور په علامه اقبال هوایي ډګر کې د تایلنډ هوایي شرکت الوتکې ته د بار سپارلو پر مهال د تلاشۍ په ترڅ کې وموندل سول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی پر روسیې تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالی او پوځي ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی میرمن سمینتا پاور روسیه تورونه کړه چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو پر مالی او تسلیحاتي مرستې سربیره د هغوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخلي. روسیې تل دا ډول تورونه رد کړي دي. دی دا څرګندونې پرون د اوکراین په مرکز کیف کې وکړې. میرمن پاور روسیه د اوکراین د کړکیچ په اړه په دروغ ویلو هم تورنه کړې ویل چې دغه هیواد غواړي په دې ډول د اوکراین په بحران کې خپل دخالت پټ کړي. میرمن پاور ومنله اوکراین حتی مخکې تر دې چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د خپلو بیلتون غوښتونکو روزل په وسلو سنبالول مالی ملاتړ او د هغوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخیستل پیل کړي ستونزې لرلې. د روسیې د دولت له هغې احصایې سره سم چې پرون خپره سوه د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3 میلیونه او 1 لک ته زیات سوی دی. د دې احصایې له مخې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو روسانو شمیر چې په فقر کې اوسي 22 میلیونه او 9 لک یا د دغه هیواد د ټول نفوس په سلو کې 15.9 ته رسیدلی دی. په همدې موده کې تیر کال 19 میلیونه او 8 لک روسانو د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه. په روسیه کې هغه کسان چې په میاشت کې تر 96,200 روبلو چې 1,680 ډالره کېږي لږ عاید ولري د فقر تر کرښې ټیټ ژوند لري. د پیسو د ارزښت کمیدو او انفلاسیون په روسیه کې د بې وزلانو شمیر زیات کړی دی. تیر کال د روسیې د پیسو روبل ارزښت په 1,000 کې 40 ټیټ سو. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی دغه هیواد ته پور ورکولی سي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF ویان ګیری رایس پرون ویل دا د اوکراین لپاره ډیره مهمه ده چې د خصوصي سکتور د پورونو د دروند بار د لږولو لپاره له هغوی سره موافقې ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق په مارچ میاشت کې په دې ګمان چې له خصوصي کریډیټ ورکوونکو سره د پور په اړه خبرې به 15 میلیارده ډالره وسپموي او اوکراین به د پیسو زیرمه زیاته کړي. اوکراین ته د 2.5 میلیارد ډالرو پور 4 کلن پروګرام پیل کړ. او سایوز سفینه چې 3 ورځې مخکې په نړیوال فضایي سټیشن کې له ستونزو سره مخامخ سوې وه پرون 3 فضانوردان روغ رمټ مځکې ته راوستل او په قزاقستان کې کښېناسته. له فضایي سټیشن سره د دې سفینې د ورو ټکر له کبله سټیشن له خپل مداره ووت. خو د امریکا او روسیې د فضایي ادارو د چارواکو په وینا دا ستونزه حل سوې ده. ځکه ته په بیرته راګرځېدلو فضانوردانو کې یو د امریکا او 2 نور د ایټالیا او روسیې اتباع دي. له دې کبله چې مځکې ته د سفینې په بیرته راستنېدو کې ځنډ پیښ سو، سمینتا کریسټو فورټي د یوې ښځې په توګه په فضا کې د ډیر وخت د تیرولو له کبله ریکارډ جوړ کړ. دا له 199 ورځو وروسته مځکې ته راغله. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. کارپوهان سوې په یو راپور کې وکیلانو او کارپوهانو ویلي چې د افغانستان د شمال ناامنه کول د منځنۍ اسیا د ناامنه کولو هڅه ده. خو د کورنیو چارو وزارت وایي
کولای شي چې په هر ځای کې د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تعدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو.
پا
په کوټه کې څلور پولیس په ډزو وژل شوي. اروپایي ټولنې په پاکستان کې د اعدامونو سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. یو کلی زر غږونه ډرامه ورپسې د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث د همدې خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت تر منځ کېدو غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی له دغو ادارو غوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. ښاغلی غنی دغه غوښتنې پرون پارک کې د ملګرو ملتونو د ادارو له مسؤلانو او استادو سره په غونډه کې وکړي. تفصیل یې له اسمت ساروان اوري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او مؤثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یو غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو ښارونو کې د ملګرو ملتونو د هبیتات دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یونیسف د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استادو ګډون کړی و. د ارګل خبر پانی سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراری پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یو میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ مؤسسې هم په پراخ فساد کې ښکېل دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات په کې څرګند کړي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی د ملګرو ملتونو د بهرنیو مؤسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر بشي چې شفافیت څنګه به چاته باید ګزارش ورپسې ووایي، چاته باید ورپسې ووایي او د دې تدابیر څنګه دي که شفاف نه دي. نور مثالونه په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوې دي، هم متخصص نه دي او کله کله اصلا بېخي ورځ دي.
د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې ځینی غړي او د سیاسي چارو څېړونکي د هیواد د شمال د ناامنه کولو لامل د منځنۍ اسیا هیوادونو د ناامنه کولو هڅې بولي. دوی وایي چې په دې هدف د ځینو هیوادونو او استخباراتي کړیو لخوا هڅې روانې دي. د شمالي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې له ناامنه یو پتنګ سیبي او ولسي پاڅونونه به وکړي. سفیول استنګزي مفصل رپورټ برابر کړی.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو او د مسالې ته د حکومت نه پاملرنې د جګړې د لوري د بدلېدو او د بهرنیو عواملو په اړه وړاندوینې او ګنګوسې ځان ته جلب کړي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د دغه هیواد په شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو اصلي لامل د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ سیالي دي. په ولسي جرګې کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان د پنځمې پورس ازادي رډیو ته وویل د نړۍ ستر قدرتونه په کندوز کې په نیابتي جګړو بوخت دي. عامل بهرنی اندی چې د اوکراین قضیه د منځنی اسیا جنوب ته غځولې ده او ځینې ساده لوحې کسان د دین په نوم دلته رالیږي. دغه کسان سیاسي پوهه نه لري او د دښمن د لاس اله ګرځېدلې دي. په کندوز کې د دوو قدرتونو ترمنځ جګړه روانه ده. په څه باندې درې میاشتو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې جګړې وشوې چې پکې د زرګونو کورنیو مخالفینو ترڅنګ بهرني جنگیالي هم ښکېلو او د افغان پوځیانو په وړاندې جګړه کوله. په دغو وروستیو میاشتو کې له بدخشان وروسته وسلوالو مخالفینو په کندوز، بغلان، سرپل او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې هم خپل حمله زیات کړي چې پکې هم مخالفینو او هم دولتي سرتیرو ته مرګ جوړه واوخته. د شمالي ولایتونو اوسیدونکو په ولایتي شوراګانو کې د دوی استازي وایي چې هیڅ ځاني خوندیتوب نه لري او په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسد الله خرم ازادي راډیو ته وویل لنه امنیت په تنګ راغلي او د حکومت په همکاري سره به خلک خامخا ولسی پاتون وکړي.
کله مردم به نتیجه رسیدل
دی وایي ټول خلک دې نتیجې ته رسیدلی چې زمونږ پوز کم ده، ټول ځای ته نشي رسیدلی او مخالفین زیات دي، نو په کار ده چې د حکومت په همکاري ټول خلک پاتون وکړي. خو حکومت دغه پاتونونو د خیر رهبرۍ په خاطر ضعیف عمل کوي. اوس هم په ځینو شمالي ولایتونو کې د جګړو د دوام رپورټونه خبريږي او سره جوخت ځینې دولتي چارواکي د طالبانو لاس ته د یو شمېر سیمو د لوېدو خبرداري هم ورکوي. خو آیا حکومت د دغو ناامنیو د زیاتېدو په وړاندې ښه غبرګون ښودلی که څنګه؟ د کورنۍ چارو وزارت وایي په اوس وخت کې په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه هیڅ د اندېښنې وړ خبره نه ده موجوده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په زیانمنونکو سیمو کې ډېر اندازه سرتیري ځای پر ځای شوي دي.
موږ اوس د کافي ګرفتون نه برخوردار یو کولای شو چې په هر ځای کې د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تهدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو. نو دغه مسله او دا ظرفیتونه باید د خلکو لپاره د اطمینان وړ وي او دوی دې تشویشونه کړي زموږ سره همکاري وکړي.
له بلې خوا د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان له جنوب څخه شمالي سیمو ته د جګړو د لمن غځېدل د سیمې او نړۍ له لویو استخباراتي هدفونو دي. افغان کارپو محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د یوې ښې همغږۍ په رامنځته کولو سره پرې نږدي چې افغانان له ورته پلانونو زیانمن شي.
داسې یوه همغږي نشته ده چې هغه په عملي ډول باندې د دغه ځواکونو غبرګون د هغه کسانو په وړاندې چې هغوی په سیمه کې امنیت او استقرار له منځه وړي اغېزمن وساتي. او د دې په خوا کې د ولس او د خلکو ترمنځ هم واټن زیات شوی او د دغه واټن د زیاتولو لپاره ډېر وخت کار وشو چې اوس د افغانستان شمال هم د هغه نارامیو نه کړېږي چې تر اوسه پورې د شمال ته په خلاص او لوی مچ باندې مخه نه وکړي.
له دې مخکې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویلي و چې د اسلامي دولت تروریستي ډله غواړي د افغانستان له شماله خپل فعالیتونه د منځنۍ آسیا هېوادونو ته وغځوي. ځینو څېړونکو بیا ویلي چې د منځنۍ آسیا نه امنه کول د روسیې د نامنه کولو په معنا ده چې دا د لویو هیوادونو له هدفونو څخه دي. د روسیې په اړه دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد او تاجکستان په ګډه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت دا تاییدوي چې په دغه هیواد کې استخباراتي جګړې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ستونزې موجودې دي او ځینې ولسوالۍ ناارامه دي، خو د مخالفینو پر ضد د افغان پوځیانو تصفیوي عملیات روان دي.
موسم دے مخالفین کوخخ کی چې بزین ولسوالۍ ساده کی د دفاع وزارت د دې لپاره منظمه پلانګزاري لري. په ټول هیواد کې عملیات کوي. د نن هم موږ په 13 عملیات په 14 ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې نامنی وي وسوال پوسټ په وضع باندې حاکم دی، هلته موږ عملیات کولی شو. هیڅ سیمه نشته دی چې موږ هلته دسترسی ونه لرو.
خلک بیا له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل سیاست روښانه کړي چې آیا له هغوی سره جګړه کوي یا ورسره خبرې مخته وړي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفینو او تروریستانو سره باید جدي برخورد وشي، ځکه چې په تیره یوه لسیزه کې د هغوی په وړاندې نرم سیاست ښه نتیجه نه ده ورکړې. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې موږ دلته سي د ویب سټ آدرس مو د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په کوټه کې وسلوولو پرون څلور پولیس په ډزو وژل ده. په تیر یو اونۍ کې پر پولیسو دویمه حمله ده. تفصیل د برکوال میاخیل په رپورت کې.
د پاکستان د کراچۍ او پېښور غونډې په کوټه ښار کې هم وخت په وخت پر امنیتي پولیسو او ملیشیا سرتیرو وسلوالې حملې کیږي. د پنجشنبې په ورځ هم یو ځل بیا د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په پښتون آباد سیمه کې موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو پر ګزمه کوونکي موټر ډزې وکړې او څلورو پولیسو ته مرګ ژوبله ور واړوله. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چما وایي د پولیسو ګزمه کوونکي موټر د پښتون آباد په یوه کوڅه کې په یوه مشکوک موټر سایکل پسې روان و چې دوه تنه پرې سپاره وو. وروسته د هغوی دوه نور موټر سایکل سپاره ملګری هم ورسره یو ځای سول او هغوی د پولیسو پر موټر ډزې وکړې چې درې پولیس یې ځای پر ځای وژلي او یو بل روغتون ته پر لاره سا ورکړې ده. پولیس له لارښوونې سره سم پر یو مشکوک موټر سایکل ناست کس د کتلو لپاره ور روان و چې ډزې ورباندې شوي دي. داسې معلومیږي چې مخکې کسانو چې منډې وهلې هغوی هم وسلوال وو او زموږ د ګزمه کوونکي موټر تر شا هم وو. زموږ یوه ځوان چې په پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی هغه له موټره راوتلی پر وسلوالو یې ډزې کړې خو هغوی له دواړو خواوو ډزې ورباندې کړې دي. دوی نن د احتیاط لپاره مرمیزد واسکټونه هم اغوستي وو خو دا پیښه وسوه. مګر دا زموږ لپاره یوه صدمه هم ده او یو چیلنج هم دی. په کوټه کې پر پولیسو په یوه اونۍ کې دا دویمه حمله په داسې حال کې کیږي چې په ښار کې پر موټر سایکلونو د دوو کسانو پر ګرځېدو کلک بندیز دی او د مخپټو وسلوالو د مخنیوي لپاره د نارینهو پر مخونو د پټو پیچلو اجازه هم نسته. په کوټه او د بلوچستان په ځینو بلوڅمیشتو سیمو کې تر وروستیو هدفي وژنو وروسته پولیسو په وسلوالو پسې ځای پر ځای د پلټنې عملیات پیل کړي چې پکې د ګڼ شمېر وسلوالو د ژوندي نیولو او د ځینو د وژلو ادعا کړې ده. د تېرې شنبې په ورځ هم وسلوالو د کوټې په پښتون آباد کې څلور تنه پولیس په ډزو وژلي وو چې په تړاو یې پولیسو د درې دېرشو مشکوکو کسانو د نیولو ادعا کړې وه. پر پولیسو د تېرې شنبې د ورځې د برید مسؤلیت د ینګ بلوچ ټایګر یا ځوان زمري بلوچستان په نوم وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی وو خو د پنج شنبې په ورځ د څلورو پولیسو د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
په اصل کې چې د پاکستان حکومت یوازې په تیرو شپږ میاشتو کې په دغه هیواد کې تر 150 زیات کسان په دار زړولي، اروپایي ټولنې پر دغو اعدامونو اندېښنه ښولې او له پاکستان څخه یې غوښتنه کړې ده چې دغه سزا دې ودروي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق پر پټ کې.
اروپایي اتحادیه یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدامونو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونو ترڅنګ ویلي چې پاکستان دې د اروپا سوداګریزو مرکزونو د مراتو ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو پابندي وکړي. په برسلز کې د اروپایي اتحادیې مرکزي دفتر د پنجشنبې په ورځ په خبر کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې د مرګ پر سزا د بندیز تر پورته کېدو وروسته په تېرو شپږو میاشتو کې 150 کسان اعدام شوي چې له امله یې پاکستان د بشري حقونو د خوندیتوب په قطار کې ډېر شاته تللی دی. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول، په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدل شپږ کلن بندیز پورته کړ او تر دې دمه 150 کسان په دار زړولي چې د دې هیواد په تاریخ کې تر دې مخکې ساری نه لیدل کېږي. اروپایي اتحادیې د تېرې سهشنبې په ورځ په پاکستان کې د آفتاب بابر په نامه د یو عیسایي اعدام دلغندلی او ټینګار کوي چې نوموړی د جرم کولو او منلو پر مهال نابالغ و او د دې ترڅنګ وایي د ملکي او نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان مکلف دی چې تر 13 کلنې لاندې مجرمونو ته د مرګ سزا ورنکړي او په داسې دوسیو کې چې پر تورن د جرم په منلو کې له تشدد کار اخیستل کېږي باید خپلواکه پلټنه وشي. دغه اتحادیې همداراز ټینګار کړی چې د اروپایي منډیانو د مراتو یا جی بی پلس ریګولیشن لپاره د نړیوالو قوانینو بشپړ او مؤثر پلي کول لازم دي. اروپایي اتحادیه په داسې وخت کې په پاکستان کې د دامونو په لړۍ اندېښنه ښودلې چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم په دې هیواد کې پر دغې لړۍ اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې د حکومت لخوا د اعدام پر سزا د بندیز پر پورته کولو سربیره په دې هیواد کې په تروریستي پېښو کې کمی نه دی راغلی. کله یوې خوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د اعدام سزا پر لګېدلې بندیز پورته کولو سربیره په تروریزم کې کمی نه دی راغلی او اروپایي اتحادیه د بندیز غوښتنه کوي، نو له بلې خوا بیا د دې هیواد یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د دې ترڅنګ ځینې نور ګامونه هم پورته کړی شي. د دفاعي پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د سزا مطلب دا دی چې دا غیر د جرمونو مخنیوي وشي. دا نه وایم چې را دې سره بس ډیره فایده وشي، البته دا ده چې څوک جرمونه کوي نو هغوی ته به سزا ملاویږي. او بله خبره دا هم ده چې دا صرف په سزاګانو باندې نه کیږي، د دې لپاره به اصلاحات هم راولي.
د یادونې وړ ده چې اروپایي اتحادیه په داسې وخت کې پر پاکستان د اروپا سوداګریزو منډیانو د مراتو د ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو د پابندۍ غږ کړی چې دغه اتحادیه پاکستان ته د اروپا په سوداګریزو مرکزونو کې د نساجي توکو د پلورلو مراتي پیکیج ورکړی چې په ترڅ کې د پاکستاني چارواکو په وینا دا هیواد هر کال دغه سوداګریزو مرکزونو ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت نساجي توکي صادروي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای شئ. تاسو اوس آزادی رادیو ته ورځ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو او پیلېږي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې شوي. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د وی نړیوالې مؤسسې دفتر بند کړ. پاکستانی پولیسو پرون د سیف د چلډرن مؤسسې دفتر مهرلا کړ او د هغې بهرنیو کارکونکو ته امر وکړ چې په 15 ورځو کې د پاکستان له خاورې ووځي. تفصیل له اسمت سروان اوري.
پاکستانی چارواکو پرون د ماشومانو د ملاتړ مرستندوی مؤسسې سیف د چلډرن ته امر وکړ چې له دغه هیواده ووځي. د پاکستان پولیسو او چارواکو ویل چې د مؤسسه د دغه هیواد خلاف فعالیت کوي. حکومتي مامورین له پولیسو سره په اسلام آباد کې د سیف دی چلډرن مؤسسې دفتر ته ننوتل. د هغه دروازې ته قلف واچاو او پر یوه پاڼه پرې ولیکل چې دا ودانۍ مهر لاک شوې ده. د پاکستان د حکومت یو جک پوری مامور کامران چیما فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دوی د سیف دی چلډرن دفتر د کورنیو چارو وزارت په امر بند کړی دی. د وویل په دې اړه معلومات نه لري چې حکومت ولې دا پرېکړه کړې ده. چې مدا هم وویل چې د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې د سیف د چلډرن دفتر باید مهر لاک شي او بهرني کارکونکي په 1500 ورځو کې خپل هیوادونو ته واستول شي. حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی وویل سیف د چلډرن مرستندویه مؤسسه په پاکستاني ضد فعالیتونو کې ښکېله ده. دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، فرانس پرس خبري آژانس ته وویل د دې مؤسسې فعالیتونه له اوږدې مودې راهیسې څارل کېدل. دوی داسې کارونه کول چې د پاکستان د ګټو خلاف ول. د پولیسو مشر حکیم خان فرانس پرس خبري آژانس ته وویل د دوی یو پولیس د حکومت په امر د دې مرستندوی مؤسسې د دفتر مخ ته پیره کوي، خو دی پخپل په دې نه پوهیږي چې حکومت ولې د دې مؤسسې د دفتر د بندولو پریکړه کړې ده. د سیف د چلډرن د پاکستان د څنګه کوم مسؤل تر اوسه پوري د خپل دفتر د بندیدو په اړه څه نه دی ویلي. سیف د چلډرن د افغانستان او پاکستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې له ماشومانو سره مرستې کوي. څه باندې 2 میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو د افغانستان په اوروزګان ولایت کې د سیف د چلډرن 15 افغان کارکونکي له تښتولو وروسته ووژل.
مومردل چې د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن مؤسسې دفتر په اسلام آباد کې تړلې او د دې مؤسسې له بهرنیو کارکونکو څخه غوښتنه کړې ده چې په 1500 ورځو کې د پاکستان څخه ووځي. د دې او نورو راپورونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼل وستلای شئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. که فیسبوک کاروئ کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونی کې برخه واخلئ چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت د احتجاج لپاره د عراق سفیر وروغوښت او له بغداد څخه یې غوښتنه وکړه چې د هغو تروریستي هلو ځلو چې د عراق له خاورې په استفاده بحرین تهدیدوي مخه ونیسي. د ګلف نیوز رسپانې د راپور جزئیات له سلطان محمد سرور ناوري.
د بحرین د بهرنیو چارو د وزارت د چهارشنبه د ورځې اعلامیه وویل چې بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد بن احمد آل خلیفه د عراق سفیر ته په ټینګار ویلي چې د عراق حکومت خایي د بحرین په کورنیو چارو کې د هر ډول مداخلې د مخنیوي لپاره ټول اقدامات وکړي. د بحرین بهرنیو چارو وزیر له عراق غوښتي چې د هغو ډلو مخه ونیسي چې د عراق له خاورې په استفاده د بحرین امنیت او سلامتیا ته ګواښیږي. بحرین وایي چې دغه ډلې په عراق کې ځانته خلک جذبوي او روزي او تروریستان هڅوي چې په بحرین کې جنایتونه ترسره کړي. ګلف نیوز په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د بحرین بهرنیو چارو وزیر وروسته له دې د عراق سفیر ته احتجاج وکړ چې داسې نښې او دلایل ترلاسه شوي چې د الاشتر د لواګانو په نامه ډلې غړو په عراق کې د حزب الله لخوا پوځي روزنه ترلاسه کړي. شیخ خالد د عراق سفیر احمد نایف عبدالایمی ته ویلي چې بحرین له عراق سره خپلو اړیکو ته ډیر ارزښت ورکوي او کوشش کوي چې دغه اړیکې په ټولو اړخونو کې پراخ شي او د عراق امنیت د ځمکو تمامیت او آرامي غواړي او د داعش ضد ائتلاف سره هم همکاري لري. د بحرین حکومت وایي چې د الاشتر د لواګانو د ممنوع شوې ډلې چې په بحرین کې د یو شمېر بریدونو تر شا ده 12 غړي یې نیولې دي او 2 نور مشران یې په ایران کې دي. بحرین وایي 3 نیول شویو کسانو اقرار کړی چې د پوځي روزنې ترلاسه کولو لپاره عراق ته تللي وو او هلته د حزب الله لخوا د وسلو استعمال، د خلکو د اختطاف او د بمونو د جوړولو مهارتونه ورښودل شوي دي. بحرین چې اکثریت اوسیدونکو شیعهګان او واکمنه کورنۍ سنیان دي له کلونو راهیسې فرقه یي کړکېچ او ناکراریو سره لاس ګریوان دی.
نیک محمد وفا علیه المند په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د بهرنیو موسسو کارونه وڅاري. د ګڼو موسسو کارونه د په خبره چې اغیزناک نه دي. سمیع الله حلمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې حکومت دی په څمکنې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه وکړي چې په دې ولسوالۍ کې په نشت حساب دي. حضرت علي انقلابي له نورستانه په افغانستان کې اداري فساد اوج ته رسېدلی، باید چې مخنیوی وسي. شاهین له لغمانه لیکلي چې پانګ الینګار ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې د شپې په مخه د طالبانو لخوا بندیږي. له دولت هیله کوي چې د خلکو دغه جدي اړتیا پوره کړي او د شبکو فعالیت 24 ساعته کړي. او قلمیر له کندهار ولایت نه په خپل سمس کې لیکلي چې غورک ولسوالۍ ته وسلوال طالبان راغلي، په کار ده چې دولت یې په وړاندې پوځي عملیات وکړي. دا واستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. یو کلی زر ژغونه ډرامه او ورپسې د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث په همدې خپرونې کې خپرېږي. خو 7:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کېږي. د پکتیکا چارواکي وایي چې په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي دي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو ښوونکو ته د کور نمرې ورکړل شوې. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2018 نړیوال جام د غوروي لومړۍ مسابقه پر سوریې 6-0 په مقابل کې وبایلله. د ایران د قضایي قوې ویان پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په 10 کاله بند محکوم کړ. دوه پاکستاني اصل امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریدا کې په سخت قید محکوم شول. ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر روسي تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالی او پوځي ملاتړ کوي. روسي د دولت له هغې ساحې سره سم چې پرون خپره سوه، د سږکال په لومړۍ دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمېر 3 میلیونه او 1 لک تنو ته زیات شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسي، دغه هیواد ته پور ورکولی سي. او سایوز سفینه چې 3 ورځې مخکې په نړیوال فضایي سټیشن کې له ستونزو سره مخامخ شوې وه، پرون 3 فضانوردان روغ رمټ مځکې ته راوستل او په قزاقستان کې کښېناسته. د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. یو کلی زر ژغونه ډرامه ورپسې د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث د خپرونې په پاتې برخه کې خپرېږي. مخکې تر دې چې بحث پیل سي ډرامه به سره واورو.
یو کلی زر غاگونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واورید چې د کلی خلک پرته لدی چې پوشی چې نسیم غلا کړی او کنه، او پرته لدی چې پوشی چې یو مجرم ته جزا ورکول د هغوی وظیفه ده او کنه، نسیم ته وهل ورکوي. اوس راځي پوسو چې نسیم په رښتیا غلا کړی او یا نه.
بل کس راشی
بس زم تکینه توایخه اجازه ده سره ول سیف
رازه رازه دل تکینه
خسیف
نوم دې څه دی
سیف خاوري مساګول توایخه
څه شي
سیف مساګول
خا مساګول وای تشوی او تدلی دلیو
صاحب زه ملنګ د اوبو لګولو نه خلاص شوي وو، د جومات په خوا روان وو چې ومو کتل د ګل محمد د دوکان دروازه وازه ورته وایښه.
ښه ښه، خو تا ویلې ته وایښه. ښه نور،
موږ نارې کړې، کله مو خبر کړ چې راشه دوکان غلو والی ته وایښه. یو څو شېبې چې تېرې شوې دلاور نارې وسرې کړې چې هلی غله له دیواله ځان واچوه، چې کتل وو هغه نسیم ورته وایښه. بس هماغه وچې وهلو ټکول شروع شو، ښه شو چې پولیسان راغله او نسیم یې له وهلو نه خلاص کړ، که نه بیچاره له منځه ته ته وایښه.
ښه نو سمه ده، ته تلی شي. عبدالحمیده بل کس راوله.
سمه ده شه، ورپسې کس دې راشي.
دخونه ورزم را دی بادماشه. نه نه خدای نه ده، ډېر مخه کېږه.
وعلیکم
سلام، رضا دی سکوی باندې کینا. خدای دا ته
وزر دی بدمشا، حمایت هم نه دی کړی.
ښه، ته چیرته وې چې د ګل محمد دکان خلاص شوی و؟ او څنګه پوچو چې نسیم غلا کړی؟
ما نسیم زړه بدمشه، ما نسیم په غلا نه دی لیدلی.
نو څنګه دې داسې ډبولی و؟
صاحب ډبولی مې نه دی، بس ټول وهه ما په اخر کښې وسپکه لغاته ورکړه.
ښه، تا ته چا حق درکړی و چې وی وهې؟ بیا په خپله خوله هم وایي چې تا نسیم پر غلا نه و لیدلی.
صاحب خو ټول ویل چې همدا غل دی او غلا یې کړې ده، بس ما هم یوه لغته ووهه.
پار صورت کې تم په دې جرم کې شریک
یې. بدمشه دا څه وایې؟
دلاور خانه، د تحقیق نه وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې نسیم بې ګناه دی.
ښه نو چې نسیم بې ګناه دی او دا کار یې نه دی کړی، نو چا کړی؟ ما دا کار کړی؟
نه، په دې دومره خلکو کې یوازې ته یا نسیب نه دی چې دا کار مو کړی و.
نو چا دا کار کړی؟ تاسو خو پولیس هستئ، تاسو یې باید پیدا کړئ.
پیدا به یې کړو، خو سوال دلته دی چې تا دا تور په نسیم ولې ولګاوه؟
ګوره سرنوا صاحب، ما په چا تور نه دی لګولی او نه هم نسیم زما کوم سیال دی چې زه پرې تور ولګو.
خو تا خلکو ته وښودل چې نسیم غلا کړې ده.
هر څوک چې وایي همدا فکر یې کوو، په دې چې نسیم د صابر د کور د دیوال نه ځان لاندې را وغورځوو.
ښه، دا موضوع به پرېږدو. له تحقیقاتو نه وروسته موږ پوه شولو چې تا غوښتل د نسیم کوژدنه یعنې د صابر لور خپل زوی ته وغواړي، خو ونه شو هغه نسیم وکړه. شاید له همدې امله دې تور پرې لګولی وي.
نه نه، دا خبره نه ده. ما هېڅ وخت نه غوښتل چې د صابر لور خپل زوی ته وکړم. دا غوښتنه زما نه، زما د زوی وه.
ښه، ادامه ورکړه.
او د نسیم او صابر سره زه هېڅ کومه دښمني نه لرم سرنوا صاحب، او دا کار مې هم د کومې دښمنۍ په خاطر نه دی کړی. څه مې چې ولیدل هغه مې وویل.
ښه، په همدې ویلو دې لږ پاتې و چې یو نفر مړ شي.
زه څه پوهېدم چې خبره به دومره غټه شي. او بل که نسیم غلا نه وی کړی، نو ولې ځان د صابر د کور د دیوال نه لاندې غورځوه؟
راوی غورځوه خو په دې معنی نه ده چې هغه غل دی.
یعنې څه امیر صاحب؟ د شپې په هغه وخت کې ځان د دیوال نه غورځئ چې د ګل محمد دوکان هم غلا شوی و او دا غل هم نه دی؟
ښه، دا کار تصادفي شوی. په اصل کې نسیم د خپلې کوژدنې لیدلو ته تللی و، کله چې بیرته کور ته ته ځان یې له دیوال نه راوغورځوه.
ښه، د کوژدنې لیدو ته؟
هو، په دې خبره موږ هغه وخت پوه شو چې د نسیم نه مو تحقیق وکړ.
سرنوال صاحب، نو اصلي غل به څوک یې؟
وای دا خو یې نیمایي دوکان یې وړی، خدای دې دوی ته جزا ورکړي.
وای ادې، ته دلته څه کوې؟
یو چای جوس چای مې درته راوړ، ما ویل دوکان به هم ووینم.
مورې بلا راغله او په مال ولګېده، ته دومره اندېښنه مه کوه. زوی ته دې دعا کوه، له دوکانه به مغازه درته جوړه کړم.
ادې مه ژاړه، زه مې هم د کاکا سره کار کوم.
هو شکر، خدای دې تاسې ژوندي لري زویه. زمریه، خدا غلو ته دې خدای خیر نه ورکوي، خدای دې دوی په غضب گرفتار کړي.
هو ادې، د دوکان نیمایي شانې وړي، خدای دې دوی تباه او برباد کړي.
امین زویه امین.
زمریه، ته خو له هغه کنج نه د چای ګیلاسونه راواخله.
ښه کاکا. ګل کاکا، ښه شو چې ګیلاسونه یې نه دي غلا کړي.
وای زویه، در په دره یې کړو، اوس په دې دوو ګیلاسونو نه ودانېږو. خدای دې صابر زوم نسیم دې خیر نه ورکي.
نه مورې، نسیم بې ګناه دی. دا پیاله ستا مورې.
رایې که زویا، ټول دوکانه دې نه یوړ لا وایې چې نسیم بې ګناه دی.
مورې، سارانو الانو چې تحقیق وکړه نسیم بې ګناه ووته. هغه غریب هسې وهلو ټکه ولو خوړل.
ګل ماما ده
وی دا څوک راغی؟ لاړم سوی کور ته.
زه مورې.
نثار دی د ولی جان ورور.
لاړم زویا، ډېر ځان مه سړی کوه.
زه هم کور ته ځم.
ورځه تم لاړ شه.
ګل ماما ده، سلام علیکم، څنګه یې والکه؟
ښه یم. وعلیکم سلام. بس دا دی حال مې وینې نو.
اوهو، دا خو یې رښتیا چې هېڅ هم نه دي درته پرېښي، او نسیم هم شاید خوشی سي. نو دا غل به څوک یې؟
نثار وروره، هېڅ نه پوهېږم. هر څوک چې وي دواړه یې تباه کړو.
دواړه یې تباه کړو؟ څنګه یې دواړه تباه کړو؟ کوم دواړه؟
کمال زما او پیسې خو ستا وې ځکه.
ګل ماما ده، لکه چې فکر دې ډېر خراب دی. څه کېر شوي دي دي؟
څه مې هېر شوي؟
لا لا ګله، زه دې په تاوان کې شریک نه یم، یوازې په ګټه کې در سره شریک وم. زما دې له تاوانونو سره هېڅ کار نشته. او
داسې مه وایې نثاره وروره، داسې خو به زه در په دره شم.
په دې خبرو دې زه نه پوهېږم، په دې فکر کې مه اوسه چې زه به تاوان در سره وګالم. لاړم.
ریښتیا یې ویلې چې اولادونه کار څومره لویان شي، مور او پلار په هماغه وړوکي ماشومان ښکاري.
حجرې ترورې، څنګه دې داسې خبره وکړه؟ یعنی جمیل اوس هم وړوکی درته ښکاري؟
نه، ما ته جمیل وړوکی نه ښکاري، خو تا ته د لور اوس هم د څلوېښتی ښکاري.
ولې دې داسې وویل؟
ته دې کمیز ته وګوره او لور ته دې وګوره.
دا کمیز وړوکی دی.
خود ته زرلخت دی؟
وی د میلې له دروازې نه تر برانډې را ورسېدم، اوس مې نه وینې. ته کله راغلې داسې؟ راځه دلته کښېنه.
هغه وخت چې تاسو خوښ یې وګور، هغه وړوکي کمیز ته خندل. خو له خندا یې مړه کړم. عایشه لمسۍ به مې له درو کلو نه اوښتې وي، او زرلخته د یو نیم کلنۍ کمیز ورته جوړوي.
خدای مو ته همداسې خندانې لره. دا چې عمر څنګه زر تېرېږي بیخي څوک نه پوهېږي.
هو، هسې نه دي ویلي چې ژوند د ژمي مازدیګر دی.
تاسې خپل مجلس کوئ، زه به یوه پیاله چای راوړم.
نه نه، چای خو نه څکم، ته راشه زما در سره کار دی. وی خیر ده، یوه پیاله چای وڅښه چې دمه دې جوړه شي.
نه، چای ته مې زړه نه کېږي. خیر اوسې، همدا چې را روانېدم پیاله مې کېښوده. ښه، زه لږ وروسته به یې راواخلم. ریښتیا بیبي ترور څنګه ده؟ اوس هم د دوکان لپاره تشویش کوي؟
هو ریښتیا، هغه غل معلوم شو؟
نه بابا، چېرته معلوم شو؟ هر څه یې رانه یوړ، ځونه غیب که. اوس مې خوښه د دوکان لیدو ته ورغله.
څنګه مې زړه ورته خپه شو. خدای دې غلط انصاف ورکي. ګل محمد لیوره نه خو مې بیخي لاره ورکه ده، چې څه وکړي؟ خو خیر، د څه ویلو لپاره چې راغلی یم رانه هېر نه شي. ووایه څه و؟ هغه چې تا ویل د ترشي سره مرابان په کور کې جوړوه.
هو، څنګه شو؟
ځان سره مې فکر وکړ، بله لاره مې نه درلوده. هغه یو دوکان و، هغه هم لاړه ختم شو.
ښه کوې، ستاسو هم لویه کورنۍ ده، په یو کس چیرته پوره کیږي؟
هو، زر لختې، اول ځکه تا ته راغلم چې خپله باغچه لرې، میوه کې به راسره تم راسته وکړې. زما خو باغ و باغچه نشته.
سمه ده، زه تیاره یم، په دې کې زما هم ګټه ده. د باغچې یو څه میوه به په تا خرڅه کړم.
زه ښه شو ناز یې چې کور کې در سره ومنل، که نه ستا خو اندېښنه له کوره وه. زرلختې لورې، اوس نو ورشه لورې، یوه پیاله چای راوړه.
سمه ده، دستي راوړم.
ګل
دا زده رادیو خوګوري دونکو دی یو کلی زرغغونو درامه درنو مینوالو السلام علیکم. نن جمعه دا او تاسو دی یو کلی زرغغونو درامه یو سلو دویمه برخه ووریده. تیر اونې مونږ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې لیوا استاد سره په دې موضوع غږیدو چې یو څوک کله مجرم ګڼل کیږي او کله د جزا وړ دی. په دې اړه تاسو غنی پښتنه هم جواب شي خو شکایتونه دا و چې په بیلابلو ځایونو کې نه حق خلک تورن کیږي مخکې له دې چې جرم ثابت شي خلک هغه ته د مجرم په سترګه ګوري او حتی ورته صحرایي محکمې دایریږي. تاسو په ډرامه کې هم د نسیم پاړه د ورته یوې موضوع اوریدونکي وای د ټولنې د پوهاوي لپاره او په خاصه توګه په ورته یوه مشهوره پیښه کې چې د فرخوندې پاړه وه د مدني فعالانو رول نسبتا ډیر و تر څو عدالت تامین شي. نو په نننۍ خپرونه کې په ورته یوه موضوع د مدني فعال نوروز کریمي سره خبرې کوو او د موضوع په اړه ستاسو نظرونه اورو. ښاغلی کریمي صاحب، زموږ خپرونې ته په خیر راغلستلی مشي.
السلام علیکم، ډیره مننه ستاسو. زه ټول اوریدونکو ته ستاسو سلامونه اورم او ډیر خوشاله یم چې ستاسو په چوپړ کې.
ډیره زیاته مهرباني. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ زموږ سره په 0999 203 1540 بل شمیره 0999 202 1555 شمیرو اړیکې ونیسئ، نظرونه او پوښتنې را سره شریکې کړئ. ښاغلی کریمي، که بیا هم د مثال په توګه نسیم یاد کړم، هغه اصلا غلا نه وکړي اما مخکې له دې چې سپین شي وهلي وخوړل، دلته مقصر څوک دی؟
زلمه داسې وایم چې متاسفانه د نسیم ډرامې غوندې لکه ډېر ما خپل ولیده چې خلک پرته له دې چې جرم ثابت شي خلک ته وهي او متهم خلکو ته حتی وژنه کوي. خو دا ته وایم چې کافي شواهد بنوي، کافي اسناد بنوي، هیڅ چا حق نه لري چې چاته تورنه به وکړي او چاته وهي. خو هلته اصلي مجرم دغه نسیم نه و، خو نسیم کوزدی کورته تللی و او یا بیرته ورغل. خلک چې دا ولیدل له دیوار نه پرته شول ویل دا غلط ده، خو داسې رښتیا کې داسې نه و، غل بل چا و. خو ډیر خلک نسیم تورن کړل او ډیر خلک چې یو حل دوه حل بیا درې حل بیا نور خلک هم هلته راغلل او نسیم ته وحل.
په همدې ډول دا بدنام کیږي. اصلا دا موضوع څومره د اصول خلاف دی؟ په ټولنه کې مشهور شي پلانای غل دی، پلانی غلا کړی، اما بخی ثابت نه وي. دا موضوع څومره خلاف د حقوق د نه مراتولو ده؟ څومره د چا شخصیت زیانمنېږي؟
دا د هر شی له خلاف ده، د مون د اسلام دین په خلاف کې ده، د اصول په خلاف کې ده، د ټولنې ژوند په خلاف کې ده چې چاته تورن به وکړو او د ده شخصیت زیان ورسوو. د خلک چې غل بنوي، چې هر چاته وایي ته غل یې او ته بغه دغه هر یرغلګر یې داسې یون به وایي، دا ډېر بد ده. او مونږ باید داسې به وکړو چې خلک ته آگاهي به ورکړو چې داسې کار به نه کړي، دا ډېر بد کار ده. پرته له دې چې چاته مجرم ده او یا مجرم نه ده، خو خبر دا ده چې هغه د دغه شخصیت د ټولنې شخصیت کې زیانمن کیږي او بیا کې غلبه نه وي هم ممکن ده چې غلبه وشي.
او اوریدونکو هم اخلو د دوی نظر نوم په خبرونه کې شریکو. د کندوز نیواړي کا زمونږ سره په لاین کې ده. مهرباني، نوم مو څه ده؟
حنیف مالا کندوز.
او حنیف جان، ډیر بخیر راغلی، مهرباني ستړي مشه. مننه.
دا اصل دغه ته نن سبب ته دي ساران والی کې او ساران والان دغه تورن مخکې له دې نه چې هغه په هغه باندې ثبوت شي، هغه وخل کې تکول کې تر دې حده چې هغه تورن خپل هغه تورن خبره نه وي او د دې تورن تورن له خوا نه اعتراف په غیاب د تورن نه. دا قانوني کوم جزا ډېره تعین شوې ده که نه ده چې یو ارګان راشي دا لږ ذره
او مهرباني انیب جان، تاسو د کندوز نه اړیکه نیولې، موږ چې کومه موضوع باندې خبرې کوو، هلته داسې پیښې تکرارېږي کنه؟ خلک یو څه فکر کوي، یو څه مجرم ثابتوي، هغې نه وروسته اقدام کوي کنه؟ مخکې له دې چې ثابت شي هر څه څوک بدنامېږي.
دلته خو زمونږ په دې کلو باندې کې یو نفر یو پیښه کې اوسي، مخکې له دې نه چې دلته پلټنه اوسي وخت دا خلکو دا کلیوال راځي، هغه بېچاره وخل هم خوري، تحقیرات چې په هغه وخت کې کېږي، وخت چې دا مسله سارانولي ته چې ورسېږي سار یو دفه نه راځي، دا کلیوال پوښتنه وکړي یا یو داسې مخفي یو هغه پلټنه وکړي. مخکې له دې نه تورن په مابس کې او دا د خپل هر چا جاغې هر څه به نه کړي ځان نه
ډېر زیاته مهرباني انیب جان، ستاسو نظر او ورسره پوښتنه مدني فعال اتمن درته ځواب درکوي. که چېرې تاسو په جریان کې وي پوښتنه تاسو واورېده مهرباني.
انیب جان ته داسې وایم چې کې سرانوال وي، کې قاضي وي، کې هر مرجع وي، کې قانوني مرجع وي، دا حق نه لري چې پرته له شواهد او از کافی اسناد چاته تورن به وکړي او چاته جزا به ورکړي. او هیله مده ده چې سرنوالان، قاضیان او ټول قانوني مرجع لوملای کافی اسناد ولري، تحقیق به وکړي او چې نهایی پایل ته ورسیږي بیا خپل تصمیم میدان
او پزور اعتراف باید ونخلي.
پزور اعتراف پزور اعتراف اخستل دا بد کار ده.
او مهرباني حتما دا قانوني پړاونوم لري. بیا د قوانو سره په دې موضوع خبرې کوو. هم درد زمونږ سره پاړي کې د نورستان څخه ډیر په خیر راغلي. د نورستان څخه مهرباني.
زمونږ د صاحب داس هم درد نورستان غنیم. زما یو نظر دی، یو پښتنه ده د میلمانه، نظر مدا دے چې دا ډېرې بدې پیښې په افغانستان کې ډېرې مروجې دي. او پښتنه مدا دے میلمانه چې د دولت مخکې وخت کې د خلکو په پوهولو لپاره څومره کار پکار دی چې دولت باید وکړي
د پوهولو لپاره. البته
مکلفیت سره دی، څو خلک د نور حقوق نه پوهشي، د خپل حقوق نه پوهشي، دولت باید کوم کارونه.
مهرباني درته وایي. مهرباني
دولت وظیفه لري چې ټول شهروندان ته، ټولو هیوادوالونو ته معلومات ورسوي، آگاهي به ورکړي. زما په نظر ډېر ښه کار به دا ده چې دولت یو مشخص بودجه ولري او ټولو خلکو ته له مکتب نه، له دانشګاه نه، له هر شنه بوي پرته له آموزش او تحصیل نورو مسایلو ته هم معلومات دو ورکړي، لکه جرمي قضايا، لکه جنایي قضايا دوشن. زما نظر دا ده چې خلک چې آگاه به وي، پوه به وي، هیڅ کله نه غلا کوي او نه چاته تورن به وکړي. داسې مشکل به دا ده چې آگاهي ټیټه ده او پوهول نسته، خو هر چا چې دا کار کوي هم ناګاهانه ده او ناپوه ده. مشخص کار به دا ده چې دولت یو کمیسیون به جوړ کړي، یو غونډه به جوړ کړي له رسنو سره، له چاپي رسنو سره، تلویزیونونو سره، دا آگاهي خلکو ته ورکړي چې چاته تورن بنه کې، چاته داسې زیان بنه رسوي. دا زما
او کچېر زیان رسیږي دولت تل تجدیدیت وخی بیا هم یو حل لار ده.
بله، دولت باید فوري عمل وکړي، لکه د فرخنده قتل ما اورده چې پولیسونه ډیر ژر عمل نه
کوي. او مهرباني یو بل اوردونکو لرو، نبی الله لزابل نظمون سره اړیکې نیولې، دا هم په خبرونه کې شاملو. مهرباني نبی الله جان ستړی مشي.
السلام علیکم. زبران شیخ سلام تاسو محترم مېلمه کوي. نبی الله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شهیدان کلي اوسیدونکی.
او نبی الله
جان صاحب مې یو پوښتنه لرم.
مهرباني مهرباني ډیر بخیر راغلی.
ډیر بخیر اوسئ. مننه. پوښتنه مې همدا ده چې مېلمه صاحب هغه کوم ولایت دی چې د افغانستان اساسي قانون اجازه ورکوي چې د هغه د لاس پرې شي یا د پښه پرې شي او یا هم بل داسې یو غټ جرم ورته کوي، چې یا هم داسې یو غټ
یعنی اوکی. تاسو پوښتنه مو واخیسته، تلیفون اړیکه دې پرې شوه او بل اوریدونکی هم اخلو زموږ سره پلان کې دی. ورسره تاسو ته راځو. مهرباني کریمي صاحب، مهرباني تاسو اړیکه هم زموږ سره وصل دی، نو خپل ووایي او کوم ځای نه اړیکه نیولې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه. مهرباني خیر راغلی. مهرباني خیر اوسې.
بخیر اوسې. د قدر وړ مېلمانه مې دغه پوښتنه ده چې دولت زما له نظره دا مې یو نظر ده چې دولت باید هغه په خپله ولسوالي، په خپل ولایت کې باید له واکه وغورځي. د زابل ولایت مثلا باید د روزګان د ولایت دولتي چارواکي باید حکومت وکړي. دلته د شخصي اغراض خلک نه پاخي. داسې خلک ستاسو د خپل شخصي اغراض لري په وطن کې بلند دي. هغه خلک نو غل یم څوک متهم بل څوک چې هغه وهل او دا مخالف د پارلمان د توصیه ده باید له غلو څخه لري ووسیږي. نو دا مشکل هم څه کم دي. کوم څه سره چې د کردار دی، رفتار دی، هر څه سره دی، بس هماغه چې نه کیږي. او دولت کثیر دا سی وکړي دا به ډیره سوي. هر څوک په خپل سیمه کې بلل دي، بس له څه سره شخصي انګراز بغیر د غل یو څوک او مهم بل څوک.
او مهرباني ستاسو نظر وو دا چې شخصي اغراض نو څوک استفاده کوي هغه اتمن قانوني مجرم ګڼل کیږي. تیرونه مونږ د حقوقپوهان د ټولنې استاد سره په همدې موضوع خبرې وکړې. یو بل اوردونکو منتظر پات شوی هغه په طرف هم زو. مهرباني تاسو خپل نوم معرفي کړئ او کوم ځای نه مړی کني ولي.
یلمن ولایت مې اړي کوي ولې زه څه بریام
نو. مهرباني واسم جان بخیر راغله. موضوع اتمه نوري ستاسو نظر.
باندې نظر مدار ورو جان چې غلا غلط کار دی، غلا شکر نه دی. وای چې حکومت هم دې ته پاملرنه وکړي. وس شریعي قانون کې شته یو درې هم دی. ریښه غلا کې د غلا څخه پاتې کې دا
او غلا خو کار نه دی، اما دا چې چا غلا نه وی کړی هغه تورن ګڼل کیږي، هغه بدنام کیږي. په دې اړه تاسو اوریدونکو، تاسو خلک ته فرزان یو چا غلا نه وی کړی، یو چا بل کوم جرم نه وی کړی، اما هغه ته خلک په بد نظر ګوري، نه حق مشهور شي چې پلانای داسې دی، پلانای داسې دی، څومره باید پلټنه وشي په دې موضوع کې چا یې رښتیا هغه دا نواقص لري، دا جرم لري کنه، هسې بدنامیږي.
دا
مقامات خو باید پاملرنه وکړي. اما ستاسو په کلي جومات کې دا موضوع څومره تر نظر لاندې نیول کیږي، خلکو ته څومره احترام کیږي په دې برخه کې؟ مهرباني، تاسو نظر مونږ واخیسته، باید پلټنې وشي، هغې نه وروسته یو څوک مجرم وګڼل شي. خیر اوسې، تاسو معلومات کافی زیاتو. اوریدونکی بلم لرو کریمي صاحب، تر څو یو پوښتنه واخیستلی شو. مهرباني، تاسو ځان معرفي کوي، نظر مو د خپرونې په اړه، زموږ د موضوع په اړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. له کوم ځای نه؟ پښتون. ډېر بخیر راغلی، بخیر راغلی مهرباني.
بله محترم، زه چې ستاسو له پروګرامو انشاءالله تعالی د عیني همکاري قاري صاحب پښتون یم. زما نظر په دې باره کښې دا دی چې زموږ په سیمه کښې هم داسې حالتونه پېښ شوي دي چې غلی یو یو متهم بل وي، او دا مشران خلک چې دي، یعنی زموږ په سیمه کښې هم دا ډېر خلک د مشرانو په کول کوي. زما نظر باره کښې دا دی، آیا فکر نه کوئ چې د سو په خپله دلاور خان جوړ کړي، ولې د ده نسیم سره په هغه خپل هغې د کوردنې پر سر باندې سیالي هم درلوده؟ دا خو په هر صورت، او یو پوښتنه مې د میلمه څه دا ده چې دا غل څنګه اوس غل لا دې مبهم غل هم پیدا نه شو، او غل هم نسیم وخوړ، له بل ځل په حساب که چېرې دغسې یو خبرې را ځي، نو دا غل څوک باید پیدا شي، څوک چې د همکاري باید د چا لخوا وشي؟ او که چېرې بیا غل پیدا شي، غل خو نه هکه سړي خوړلی دي په قانون کښې، دغه بل سړي ته چې غل پیدا شو یا چا د شوق جوړه کړې وه، د دغه د غرامت جزا شته که نه شه؟ څومره غرامت ورکولی شي؟
او مهرباني، حتمن د ډرامې په پاتې برخو کښې هم دا موضوعات شامل دي چې چا نه حق وال ورکړي هغه باید څه غرامت ورکړي. حتمن تاسو ډرامه راتلونکي کښې هم اورئ د تل په څېر، او زموږ سره همیشنی همکار یې، انشاءالله کریمي به درته ځواب درکړي چې حتمن هغوی د جزا لاندې قانوني تعقیب لاندې راځي.
او یو لکه چې ما واورېده په ډرامه باندې کې نسیم غل نه و او خلک دوی ته وهلی، خو همدارنګه چې چا دوی ته وهلی بیا چې پلټنه به وشي او پایلې ته ورسېږي چې غل نور خلک ده، چې اصلي غل به پیدا شي، چا چې مخکې نسیم ته وهلی دی دا قانوني جزا ورکول کېږي، او دا هیڅکله له قانون نه فرار نه شي کولی. خو لکه چې مخکې زما ورور انیف ویل او نبی الله ویل، زه غواړم داسې به وایم چې حکومت چې جدي به نه وي، یو بېاعتمادي رامنځته کېږي، بېاعتمادي رامنځته کېږي چې د خلکو او د دولت په منځ فاصله پیدا کېږي، او دا ډېرې بد ده. د دولت وظیفه ده چې دا مسله تعقیب به وکړي، غل به پیدا به وکړي، او دوی ته سزا ته ورکړي.
او نبی الله جان، زموږ سره مېلمه نن مدني فعال دی، داسې تاسو بله پوښتنه وکړه چې څومره غلا باندې څومره سزا ده؟ دا به انشاءالله راتلونکو خپرونو ته پرېږدو، حتمن موږ به دیني عالمان ولرو او څارنوالان هغې سره به شریکوو. بل اوریدونکي په طرف هم زه خیر اوسې کریمي صاحب، زموږ اوریدونکو ته ځواب ورکړو. مهرباني، تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې او نوم مو؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، رادیو غږ مو بند کړئ، اوس صحیح ده، خبرې وکړئ.
خیر سي ټول، زما سلامونه ومني.
وعلیکم السلام. خیر اوسې، بخیر راغلی. نوم مو؟
مولوي صاحب، راغلم د کابل نه.
بخیر راغلی مهرباني.
خیر اوسې، زما یو نظر دی او یو مې سوال دی. که چېرته دولت داسې یو پروګرام او داسې یو هغه پروګرام جوړ کړي چې دغه اصلاحات منځته راشي، اوس اکثره دا فلمونه په تلویزیونونو کښې چې کوم نشرېږي،
ان خی چې دغه نوې نسل دغه ماشومان د څه تشویقې چې یو سره سره کوم انفجار وکي.
بله
او سره کوم کتل کی سره کوم انفجار وکي سره کوم کوته وخیږي دغه شهر ورته کی سره وکي. نو کدا چې یو پروګرام ونیول شي چې دغه د میډیا د طریقه چې
مهربانی خبرونه وخت کم دی. خیر استاد نظر او نوی وزیر صاحب د اطلاعات و فرهنگ منجمنه کړی دا چې اصلاحات براولی ګورو چې نوی حکومت په دې برخه کې څه کار کوي. کریمی صاحب د خبرونه وخت کم دی اصلا په دې برخه کې چې عامه پوهاوی زیات شي نه حق څوک مجرم ونه ګڼل شي چاته سزا ورنه کړ شي د خلکو ونډه شي دا د علماو رول شي دی د قومي مشرانو رول شي دی مهربانی
صحیح ده.
او تاسو مدني فعالانو په دې برخه کې څه کړی؟
بله لکه څنګه چې تاسو ویل ټولې خپل دنده ولري دولت باید خپل دنده ترسره کړي مولویان ټولنې فعال او نور خلکونه. زما په نظر د دولت اساسي کار به دا ده چې خلک ته آگاهي به ورکړي او جدي تعقیب به وکړي. مثلا او د عالمي د دینی عالمانو او پوهانو خبره دا ده چې له دینی مجلس سره خلک ته خبره وکړي چې تاسو ترسو چی جرم ثابت بنوی ترسو چی یو دی محکمه نه فیصله بنوی هیڅ کله او هیڅ حق نه لري چې چاته ووهي او چاته تورن به وکړي. او همدارنګ د مدني ټولنې فعالونو کار دا ده چې مرسته به وکړي خلکو ته او دولت ته
د حق غوښتلو عدالت
غوښتلو او چې د چا نه حق ضایع نه شي.
ډېره زیاته مهرباني. مدني فعال زموږ سره کریمی صاحب خیر اوسې. ان شاء الله تاسو